د مازدیګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکاري لري. د هغوی سلامونه هم ومني. د انتخاباتي شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده. په دې هکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اووه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې زنګ درولی و. د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه یې د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اووه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا پنځلس تنه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پېښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه منصوبین هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې، خو رویټرز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت پنځلس سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغې حملې مسؤلیت هم اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو مینګ چاودنه کې ووژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي درې دېرش کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنګټن ښارګوټي اوسېدونکی و. دفاع وزارت یا پنټاګون په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې دی سخت ټپي شو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې په تیر اتلس کلنه جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمېر له 2400 تنو اوښتی دی. د فاریا امنیه قمندانۍ وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د امنیه قمندانۍ ویان محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تر نوی زیات ترهګر طالبان وژل شوي. په وژل شوو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د انالدرې لپاره د طالبانو تشکنوم ولسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر مولوي کامران، او د طالبانو بل مهم قمندان مولوي داود. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان دغه راز وویل د خاک سفید لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي باري هم وژل شوی دی. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤل په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره شپه د ولایت د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي، چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي نجراب د کاپیسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې بند کړی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بند کړی و چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه، او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده. سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان پاکستان صدر اعظم نو ټاکل شوی د امرسته له پاکستان سره زندولې و. هغه وخت د ولسمشر ټرمپ ادارې اسلام آباد تورن کړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړې او تر هغو به د امرستې زندېدلې وي چې پاکستان د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنګټن ته لاړ او تر دې راوروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې په ښه کېدو دي. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. روسیې یونایټیډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 150 ډوله الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کمسومولسک آن آمور په سیمه کې راولویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هېواد پوځي صنعت د یو چارواکي له قوله چې نومیې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 150 الوتکې د راغورځېدو سبب د تخنیکی سیستم په کنټرول کې ستونزه ایاله شوې ده. د روسیې 150 الوتکې د روسیې د سوخو شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت د مازدیګر 4:06 درنو اوریدونکو، آزادي راډیو په منځنۍ چپه 1290 او FM 100.5 اوري. د دوه مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې ګډ سره اورو. د انتخاباتي شکایاتو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه ثبت شوې دي.
یوازې 3800 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوې دي او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوې.
هلمند کې د جګړې دواړه اړخونه سخته تبلیغاتي سیالي هم سره کوي.
په هلمند کې د جګړې د سیسټم ډیری کمی دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګونه سي. اما دا چې پر هغه لوی لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو. په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې اورو چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظی پروګرام
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوړی اچار
د ګوړی اچار پروګرام او نورو مصالحو اوریدو لپاره را سره پاتې شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته تر دې دمه له دغه کمیسیون سره زرګونه شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره دوه نورې ورځې هم وخت لري. د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب ستړي مسې، په خیر راغلې.
ډیره زیاته مننه سرور صاحب، تاسو ستړي
نشئ. اکرام صاحب، تاسو ورغلي وی د شکایت کمیسیون ته، هغوی څه وایي چې تر اوسه څومره شکایتونه ترلاسه کړي دقیقا؟
څو شیبې وړاندې چې زه د شکایتو په کمیسیون کې د دغه کمیسیون له یو کمیشنر قطب الدین رویدار سره غږیدم، د نوموړي وینا دا چې د شکایتونو د ثبت شمیر له 6000 نه اوخته دی چې ډیره برخه یې په ثبات او همپالنې ټیم پورې اړه لري. دا په بیلابیلو ولایتونو کې د په وینا باندې چې له بیلابیلو ولایتونو پورې دا شکایتونه اړه لري، ډیری په مرکز کابل پورې اړه لري او له 4000 پورې د ثبات او همپالنې د ټیم او نور د نورو ټیمونو پورې اړه لري. دغه شان په همدې حال کې د دولت ساز انتخاباتي ټیم غړو هم نن څو شېبې وړاندې 1200 انتخاباتي شکایتونه په کمیسیون کې ثبت کړل، دوی راوړل او کمیسیون ته یې وسپارل. دوی وایي چې شاید تر سبا پورې د شکایتونو شمیر نور هم زیات شي. ثبات او هم د شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي چې د کاندیدانو ادعاو ته په کتلو سره چې دوی لري کوم موترس ټیمونه چې دي، شاید د شکایتونو شمیر ان تر 15000 پورې ورسیږي. ښاغلی قطب الدین رویدار ویل
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د دوه ورځې خپلو بیانو کې ویلي دي، ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کړي، نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15900 شکایتونه، چې 4500 پکې یوازې د ثبات او همپالنې د ټیم شکایتونه او د باقي مانده د نورو ټکټونو دي، او دا لړۍ دوام لري.
سرور صاحب، دوی وای خاغلی قطب الدین رویدار چې تر سبا مازیګر 4 بجو پورې دوی نور وخت هم لري چې شکایتونه ثبت کړي. خو یو بل ډیره مهمه مسله غدا ده چې دغه کمیسیون ځینې نور غړي چې موږ ورسره وغږیدو، دوی وای چې دغه مرشمیر شکایتونه ته په کتلو سره دا احتمال شته چې شاید انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي. خو دوی واضح ډول باندې نه وای چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ځي کنه، خو یوازې احتمال نه را دی، ځکه د دوی پوینا باندې تر هغه وخت پورې چې ټول شکایتونه دوی ته ورسیږي او دغه چړنه وشي، نو په دې اړه باندې بیا دوی پریکړه کولای شي. بلې سرور صاحب،
اکرام صاحب، د سرکاري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار ډیر دروند شوی ده، شپږ زره شکایتونه چې نن ثبت شوي وي او دوی توقع لري چې 15000 به ثبت شي، وخت څومره دی؟ دوی څومره وخت لري د دغو شکایتونو د څېړنې لپاره او نور مراحل څه دي؟
دوی 9.5 ورځې وخت لري. په دې 9.5 ورځو کې به دا شکایتونه به دوی څېړي. دا 100 بیلابیل مراحل لري. لومړی مرحله د همدغه شکایتونو ثبت کول دي چې دا به ثبت کیږي او د دوی ډیټا ته به رسول کیږي. لاغه نه وروسته د دې شکایتونو کټګوري ده چې دا په کومو کټګوریو باندې تر کومې کچې پورې شکایتونه دي، څومره شکایتونه جدي دي، څومره کمزوري دي، او دغه شان څومره شکایتونه تکراری شکایتونه دي چې وړاندې هغه څېړل شوی دي او په هغه باندې کار شوی دی. په 9.5 ورځو کې دوی همدغه کار کوي. راتلونکي 9.5 ورځو کې همدغه ټول شکایتونه څېړل کیږي، کټګوري کیږي، او دغه نو وروسته د نهایی پایلو د وروستیو پایلو په اړه باندې دوی خپل پریکړه بیرته د انتخاباتو کمیسیون ته استوي. بلې سرور صاحب،
ډیر مننه. درنو اوریدونکو، همکار اکرام الله اکرام د انتخاباتي شکایاتو د ثبت د لړۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅېړل شي، ځکه د دوی په خبره کې داسې ونه چی احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې حقله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وڅونیږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي. هغوی په ځواب کې داسې وایي:
دا باید کټګورایز کړي او ګوري اخر کې نتیجه ورکړي وای ورته چې دا څونه مونږ چیش کې کتلي، څونه چیش کې کتلي، او دا دې کولای شي چې خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغه په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شوړ دي که ناپاکې رایې شوړ دي که څوم کړي دي. دې کولای شي د دې مودې نه چې ټاکلې کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختم شي. ولې چې څه لکه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو معنی دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی، دی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کوم خبره پکې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزېږي ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته، ډېره سخته تمامه شي چې د محکمې حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پیغږ وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چېرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه، په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسی ټولو کې منفی اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نو دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مزار اعتبار کړي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهاند ودیر ساپی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه نظر وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دوړې غړې د یو او بل پوسټو ته نږدې بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول پر رواني ډول پر انسانانو څه اغېز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې ډګر پاتې شوی دی، ولې وسوالې ډلې د سختو جنگونو ترڅنګ د بیرغونو په درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په ریپورت کې.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په تیرو 15 کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نسی، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر المروي.
موږ پر د کندهار په سړک د نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر جوړ راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف وي، مثلا سپین بیرغ وي، تور بیرغ وي، هر څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسي، اوس به وسي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنې دونه بیر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ پر دې لارې نه سوځای هم نه باید چې د جنګ ونیسي موږ ګیر رانوسو په جنګ کې. نو دا خپله زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامه.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی، همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه شوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډېر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي پر رواني لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
په تبلیغاتي جنګ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیف ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنې په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختلفول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان حاجکران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ د راکښته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نهرسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول په رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت د دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه لشي. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ یې تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکي کو بیرغ له منځه یوسي. در حال کې نور دوی دسې ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 5 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د هغه الوتکو غږونه چې په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کېږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتې همو ټانګونه، کند او کپر، پوخ سړک، د جنو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلي تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي. د رسنیو ترڅنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو دپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګېدونکو سرتیرو اغیز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډېره مشهوره نه ده. محمد ریاستی، آزادۍ راډیو، هلمند.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه یو ریپورت لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دغه پروګرام پاکستان سره د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ ځنډولی و. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښته چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی و.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2013 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 14 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونسوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پوری سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې له هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونالد ترامپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کړي، د پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې سوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شوونیز پروګرام وو چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي. خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا شپږ شپېته کسان یو جوپای چې هغه ولاړه سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګرامه په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دم ګړې یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړې وه، هغه یو ډول شنه نتیجه ورکړله. یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکې دود ځګ دوی ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرو اترو ته کښېني، نو دغه هم یو مثبت پیشرفت دی. د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضي کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله دغه امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه
یعنی ګډې ګټې دي،
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا دا خبره تکرار کړم چې دا شوون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې، هغه لا نه دي بحاله شوي.
د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو او همکاریو په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
وخت د مازیګر 4 بجې او 20 دقیقې. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 10.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف له ما سره مرسته کوي. د تاسو له ملګرتیا موږ دواړه منندوی یو.
تاسو له پیغامونو
محترم اوروره زه د کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یو تا کېږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولر دي، انسانان کار نه شي کولای، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. والسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم، زه یو ملول مهیب یم او موږ د دولت نه غواړو چې زموږ د ماشینه حواله کړي. زموږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زموږ ماشینه غم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوی د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده د اردو، نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنۍ د لارې څخه زما شکایت و لوړ مقامات ته ورسېږي. زما مشکل تقریبا 70 کسه د کور پامیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي، نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره بره شریکه شي او مشکل حل پاتې.
یو پیغام د دې ماورو غوله په دې ټاکه کې پراته یو مرسته سره و موږ سره خو ورکه سوا د ماورو غوله خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ماورو غوله حاکته لکه خوای سره باندې باندې شړ خو بس دلته مو وسوټ نه پرېږي دي نو چې یو جې واړو پیغامدار کې بل جته پیغامدار کې بل جته ماورو غوله شپې تم نه پرېږي دي دا خوښ ته موږ د ازادي راځو ته چې موږ پیغام به نشر کې نجیب خبره ته مو سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه وو چې تاسو مونږ ته را لګلی وو مونږ ستاسو پیغامونه تل خبرو اخوال به لکه څنګه چې همکاري وویل ستاسو پیغام ستاسو نظر دی د سټوډیو ساعت خي چې ورو ورو شیبه په شیبه څلورو او دیشو دقیقو ته نږدې کیږي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنزی پروګرام د ګړې اچار اورو خو مخکې طریقې پام وکي د خبرونو لنډیسته چې همکار نوریاس نوري وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوسټې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکتر لګو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي خو سیمه ییز چارواکي د وژل شو سرتیرو شمیر شاوخوا 15 تنه بولی دی افغانستان دفاع مرستیال د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل د حمله د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوسټې شوې د دولت آباد ولسوال محمد یوسف بیا د وژل شو کسانو شمیر 15 تنه د وژل شو سرتیرو شمیر 15 تنه ښودلی د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي فوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو من چاودنه کې وژل شو دفاع وزارت ویلي وژل شوی فوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگتن ښارګوټي اوسیدونکی و دا د روان میلادي کال پیل رئیس شلم امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې وژل کیږي د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤول مولوي نظر محمد په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و د پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هېواد سره په دې خاطر بند کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي د روسیې چارواکي وایي چې د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده دغه الوتکه سو 55 ډوله وه چې د روسیې په لری ختیځ د کمسومولسک آن آمور په سیمه کې رالوېدلې او سبب هم تخنیکي ستونزه یاده شوې ده
نوري صاحب مننه درنو اوریدونکو مخکې دی چې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ واوري ناجیا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان نونس کلنی لوبډلې ته په کابل کې لسروزنې تمرینتي کمپ پیل شو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تمرینتي کمپ موخه نړیوال جام ته د نونس کلنی لوبډلې تیاری دی نوموړي ویل چې له دغه تمرینتي کمپ وروسته به لوبډله سویلي افریقا ته ځي ټاکل شوی چې له نړیوال جام باندې افغان لوبډله په سویلي افریقا کې له بنگلاديش سره لوبه ترسره کړي او وروسته به د جنوري په 18مه په رسمي نړیوالو سیالیو کې له سویلي افریقا سره د لوبیا ډګر ته وزیر د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی عمران حیدری د پولند له کورنۍ لوبډلې سره یو ځای شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دې لیک د پایل په اونۍ کې د افغان لوبغاړي عمران حیدری ټیم اولمپیاد مقابلې لوبډلې ته 15-0 په وړاندې مات ورکړه په یاد لوبه کې د افغانستان ملي ټیم تکړه لوبغاړی عمران حیدری د لوبې په 3 درې دېرشمه او 8 دقیقه کې 3 ګولونه وهل د ورکړ شویو معلوماتو له مخې حیدری د اولمپیاد لوبډلې روزونکو د لوبې په ویو مدقه کې هغه چینج کړ کنه د نورو ګل وهنو امکان هم درلود او سردار آزمون د سلو غوره لوبغاړو په لیست کې ځای وموند دغه ایرانی لوبغاړی د مشهوري خبرونې مارا کالوري د غوره لوبغاړو ترڅنګ معرفي شوی سردار آزمون د ایران د فوټبال نوموتی لوبغاړی دی چې د زینت سن پیټرسبورګ ټیم لپاره لوبیږي
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونې په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بد ښکاري. آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخه ګناه ده؟ که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژند پاڼه کې ولیکل شي، کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي؟ آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره که د هغې حق دی؟ د نیمې نړۍ د دې خپرونې موضوع مو د هغه قانون طرحه ده چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا جوړ شوی، چې له مخې به یې د ماشوم د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم د هغه په تذکره یا پیژند پاڼه کې ثبتېږي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېرې یې نارینه دي، د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژند پاڼه کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم ثبتېږي. په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده، خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ور له غاړې ده. خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي. افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي، که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکی تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې تر سره شوي، خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي.
ملس کاله کېږي چې خاون مې مړ شوی دی، وانان مې پاتې شو. بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو، ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو. بیا هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره د تذکره راوړه. بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم، ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه. زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي، د پلار یې راوړه. د پلار یې نه و او ایوانان مې بې سواد پاتې شو او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي، یو یې کراچی کوي.
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ویلي چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغوی ښځو ډېر کوشش وکړه په پارلمان کې چې د هغوی قانون پاس کړي. خو دا هم زه یو مثبت ګام بولم چې نن زه تاسو سره د برېښنایي تذکرو په حکله باندې خبرې کوم. نو دا ډېر موږ ته ښځو ته د خوشحالۍ زیاتې، لکه څرنګه چې د ماشومانو په روزنه کې مور او پلار دواړه مسؤلیت لري، یو د بل نه حتی زیاتر، او د مور مسؤلیت ډېر دی. نو په دې خاطر باندې دا یو مثبت ګام بنم او دا یو د مور مسالم حق دی، د ماشوم د مور د دوی مسالم حق دی. ځکه چې په زیاتره ممالک باندې بعضي اسلامي ممالک کې زمنګ په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم شته. نو زه فکر نه کوم چې دا به موږ ته کوم تاوان وکړي. زه فکر کوم دا به زموږ د میندو او د ماشومان لپاره ګټه وي، ځکه که زموږ بعضي ماشومان غواړي چې خارج ته سفر وکړي، هغه چې دا تلس کلنې عمر نه کتی، نو هغه بدون د پلار مور نه سفر نشي کولی. خو زموږ تاسو افغانستان شرایط ګوري چې نه عام نه دي، او دې کې زیاتره زموږ ماشومان او پلرونه د لاسه ورکړي دي. نو دلته میندې زیاتره د کورونو رئیسانې میندې دي، د کور سرپرستي میندې دي، د کور مسؤلیت او اقتصادي چارې میندې سرته رسوي. نو څه کېږي چې دوی نوم په برېښنایي تذکره کې وسی؟ نو په دې خاطر باندې زما د ټولو د افغانستان د علماونه او د افغانستان د ټولو اولس نه دا هیله ده هغه احترام او قدر چې موږ پلار تم لرو نو زما د دوی نه هیله ده چې مور ته هم هغه خاص احترام او قدر ولري لکه څنګه چې برېښنایي تذکیرو کې د پلار نوم راځي د دوی سره سم باید د مور نوم ولیکل شي زه فکر کوم کم تاوان نه لري خدای یو اندازه وخت لري چې موږ باید زینت سازي وکړو او خلکو ته قناعت ورکړو او زما تاسو ته پیغام هم دا دی که په پارلمان کې چیرته د برېښنایي تذکیرو د مور د لیکلو په خاطر باندې یو تقنینی طرح راغله ان شاء الله موږ خويندې او میندې به د دې نه دفاع وکړو او کوشش کوو چې دا تصویب کو او پاس شو ځکه فعلي شرایط کې افغانستان ضرورت لري ځکه زمونږ ناامنه شرایط او ډیرو ما مخکې یادوري وکړه چې ډیرو ماشومان پلرونه د لاسه ورکړي مګم ډیر ماشومان د مور په نوم یادېږي دا چې اول قدم کې پلار دویم قدم کې مور نو نور خو که د مور نوم په تذکیره کې ونیک لیکل شي نو زه فکر کوم دا ماشوم به د چا په نوم یادېږي نو دلته ډیر ضرورت لري نو موږ کوشش کوو چې دغه طرحه په پارلمان کې تصویب شي او ذهنه سازي وکړو چې موږ تر څو وتوانی شو په دې کامیاب شو چې د مور نوم په برېښنایي تذکیره کې ولیکو
همدارس اغلی عمرانی زیاتوی چې میندې په اولاد زیات زحمت ګالي او دای حق دی چې د ماشوم په پیژند پاڼه کې نوم د پلار د نوم ترڅنګ ذکر شي او دا چاره به په ټولنه کې د ښځې د احترام ایوه نه خوي
پایلې به ډیر خي یو خو یو دی همیشه غواړي چې د خويندو میندو سره یعنی مخکې هم باید د وری میکړو چې خوشنطي ونه کې خو کنار ته کې عائشه کې قرار ولري نو دا به د ښځې د پاره یو خاص احترام ځکه چې ښځه ډېر زحمتونه وباسي دلته زموږ مت سالاري ده مګم ټول واک او صلاحیت د نارینه و پلاس کې موږ په دې نه خفه کې چې د نارینه و پلاس کې چون هغه یو پلار دی مګم هغه نه چې پلار ته موږ احترام لرو مور ته هم احترام لري شاید باید ډېر مسائل ریشي د ماشوم په حق له د مور په حق له د ماشومانو په حق له نو دغه تذکیره کې زه فکر کوم دا ډېر خاص اهمیت لري مخکې ما ویل بعضي ماشومان د زمن په سبب علاج تکلیف اخته کیږي که چیرته په افغانستان کې دغه زیاتره ماشومان پلرونه نه لري نو دا کله خارج ته سفر کوي نو زه فکر کوم چې ماشومان سره مور پلار نه یغنه پریږي نو مور به هم په دې قدم کې په هر قدم کې بادي مسائل ډیر راځي په دغه تذکیره کې لکه چې د پلار نو اهمیت لري مور به داغنه زیاتر اهمیت لري
دینی عالمان او شریعت پوهان هم دا ګم د اسلام له نظره یو مباح عمل ګڼي او وایي د مور نوم لیکل د ماشوم په پیژند پاڼه کې نه یوازې دا چې د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې نه ده بلکې د بیبیانو نومونه هم په احادیثو کې راغلي او صحابه کرامو یاد کړي دي د دې موضوع د لارو خانه کولو لپاره مو د یو دینی عالم او شریعتو استاد عبدالمجید حنفی نه پوښتلی دي
اسلام په دې حق باندې سکوت لري یعنی څنوي نه ردی او نه دسه ضرور غني دا یو د جامي ضرورت ده او په اسلام کې د ممانعت نه درغله شتمن د خزینو باید ذکر نشي اسلام د مخالفت نه لري بلکې د اسلام کې د بیانو نمونه په حدیثو کې په تاریخ کې دغه نمونه ذکر شوی دي صحابه ومنځ کې ذکر شوی دي نو که دا ذکر شي د یو شخص د ښه معرفي توب یا د ښه شناسۍ لپاره دا څه ستونزه نشته اسلام کې یعنې دې لپاره مشکل نشته
د مور نوم سبتول په پیژن پانه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان د یو شمیر خزینه او نارینه وګړو لخوا جوړه شوه خو دا چې آیا په ټوله کې به خزې او نارینه د دغه قانون څومره ملاتړ کوي او څومره ورته په ښه نظر دي دا به لدوی واورو
بسم الله الرحمن الرحیم مسعود وحیدی ام دل اقوان سیزن کې دا خو زما په نظر ډیر بده خبره بنی خو زما په دې وطن کې دوه د انانات د خلک شرمېږي د خزه کونه باندې اوس کبه غوا تاسو د اسلام تاریخ ته نظر وکړه ته خدای تل کبرا د حضرت عائشه چې تر ټولو ډیر زیات حدیث روایت شوی د حضرت عائشه رضی الله عنها مبارک خزه ده
زه خوشی مې د ارزان قیمت سیزن کې مې ولا فرق نه کوي متلس خزو د پارک پرمختګ نه لري ایس دا وی کنوي یعنی ایس مهمه خبره نه ده دا کوي څوک غواړي خو یې دا مختره وړي دا خبره
زمونم سمینه دا کارتینا و سیرین کیا ما تا بنده مثبت کار دا خی خبره دا چی دا پلار دا نوم تا چنگ باید دا مور نوم هم ولی کل شی و ویلی شو چی دا مثبت بدلن دا طولانی لپارا
مانم زوره دا قلاچه که کینو دوست باشتم قلاچه که دا دیر بهترین کار دا تا دیو مور نوم پا تسکری که ولی کلسی
دو حقوق و علماء هم دغه ګام یو قانوني عمل ګڼي او د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې د مور مسلم حق بولي. په دې اړه مې د حقوقو د پوهنځي یو استاد پاتون باریکسي سره مرکه کړې ده.
استاد، دغه نوی قانون کې دغه نوی قانون چې اوس ترتیب شوی دی پارلمان کې او غواړي چې دغه تصویب شي او په ټولنه کې خپره شي، په ټولنه کې ورنه ګټه پورته شي، هغه دا دی چې غواړي د پلار د نوم تر څنګ په تذکیرو کې د ماشومانو یا د اولادونو په تذکیرو کې د مور نوم هم ذکر شي. دغه تاسو څه ډول د حقوقو له نظره ارزوي؟ تاسو خود حقوق استاد یستئ.
د حقوقو له نظره په دې اړه نه یوازې دا چې ممانعت موجود دی، په دې مسله کې ترجیحات دي. هغه دا ده چې موږ نن ورځ په نړیواله سطح او په ملي سطح یو مسله لرو، حقوقي مسله، چې هغه د تابعیت په نامه یادي. کله چې تابعیت نه موږ او تاسې یادونه کړو، تابعیت د انسان د حقوقي سیستمو په اساس مختلف سیستمونه دي، چې د خاورې سیستم دی، د وینې سیستم دی، دا یو تابعیت اخلي. خو هغه وخت یو شهروان، یو نفر دی، یو مملکت ته به ګرځي چې هغه د مملکت تذکیره ولري، شناخت کارت ولري، نو په دې مسله کې هیڅ نو مشکل نشته. حقوق په دې اړه ترجیحات ورکوي په دغسې مسایلو کې. دا د دې سبب ګرځي چې په جامعه کې معرفت ښه میسره شي، په جامعه کې حتی د سیاسي، اقتصادي او د جرایمو اړخه ته کاهشات میسره وي. د دې موضوع په ارتباط حقوقو نظر یا دیدګاه هیڅ نو مشکل نه لري، بلکې دې مسلې ته ترجیحات ور. دا چې انسان په فردي ډول تذکیره اخلي، تابعیت اخلي، یا مسله خارج ته سفر کوي، نو فرد باید فردي تذکیره ولري، شناخت کارت ولري. کله چې فردي تذکیره او شناخت کارت اخیستل کیږي، هلته د معرفت مشخصات لیکي. اگر کنری که زنانه ای، که چیر در فردی تذکیره که دیو زنانه یا دیو خزی اسم و علت ذکر کیگی، نو دا کلا چه عیب نی یا مانیت هونه لری، نو دا هم درست خبره ده چه کلا سوک تذکیره اخلی، دی تذکیره ترسنگ، دی پلار نو ترسنگ، دی مور نو منکولی تشی، مشکل نشته دیو بخل ناسه. دکه که مایب نشته، ننگوار سلیتا نپیدا که بل که افتخار ده یو خو معرفي د پاره، د مور معرفت د کی، د پلار معرفت د کی، چې څه مشکل نه.
بلې ډېر ښه، ډېره زیاته مننه استاد.
مننه تاسو.
د نیمې نړۍ د خبرونه د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې تر محتوا لاندې مسودې ته چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا تصویت شوې ځانګړې شوې وه. د خبرونه چې وکمې جبارخیل جوړه کړې وه او ما همین هیوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیداوی لا سره وخت دی، کانور څنګه نو نو خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وي. خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلی او څو میاشتې د جمهوری ریاست پوچت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي، که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسی هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمن دې تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
خیر اوسې، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې لانسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی وغانده، هغوی څو ځله دا وویل چې که سړی نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولای او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو وایرو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که د ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي، نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی پرې مې خوده. ما ویل زه د تا نمایندګي هم څه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به ان تللې وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه وه.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه، ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له انانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه په کې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم خرابیا کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرم هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونۍ کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمنۍ زیاتېږي. لږ ځان پوکا.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نښه دا ده چې مېړونه د دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه بد درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره د تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
اوس دغه بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشاله چې موینان کاریا کړی نه زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشاله چې موینان کاریا کړی نه زما شیرینا. شود کوک نارو یار می دفه وای او نشوای تاریا کی زینا زما شیرینا. مستا چرسی لاره روانه وزیر خوشحال دے چې موینان تاریا کروڑی نا زما شیرینا. بس گران وای او د کوک نارو نشوینا زما شیرینا مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چھے موئی نان تاریا گروڑی نا زما شیرینا خوشحال دے چرائی سنگا چاک کبینا زما شیرینا اے مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چی موئی نام کا چاک کبینا زما شیرینا مستا چرسی لارے روانے والی خوشحال دے چی وہ لسوان کا چاک کبینا زما شیرینا زما
او اوس مو شیری تندا په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړه نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او چوک حیران پاتشول درایو دی لمڑا نیو پایلو خلق وجه قول حیران شول حق خلق چیور کڑی رائی حیران شول حق خلق چیور کڑی رائی لاری ڈالر یوڑی لاری ڈالر یوڑی درایو دی لومړ نیو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس ورستیو ته سترګې پلار پاتې اوس ورستیو ته سترګې پلار پاتې چاغه به څه ډول وي چاغه به څه ډول وي د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشتا شک پکې هیڅ نشتا آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیله زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات
لکا دوران خار د هندارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود نارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود نارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا غواڑی چسی دسو جارو پشان رو خلق نا غواڑی چسی دسو جارو پشان خوت می آدی د وطن د غرو دلارو پشان خوت